آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې. نن د سه شنبه ورځ د 1904 نویم کال د سومبلې د میاشتې یو دیر شمه ده. د 2015 کال د سپتمبر 22 ده. د خبرونې په پیل کې د خبرونو لنډیز د عاشق الله رحیم زوی ناوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران نن د هغه پلان په اړه خبرې کوي چې لمخه به شاوخوا 3000 مهاجر د ټولنې په غړو هیوادونو ووشل شي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای په سیمه کې د تورستانو سره د مبارزې لپاره د هغه د هیواد پاوست تر ټولو باورمند قوه ده.
افغانستان نن په رسمي توګه د خپل فضائي حریم کنټرول تر لاسه کو. او د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په یو نوی اخترس پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شي. اوس خبرونه
السلام علیکم درنو دونکو د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د تلیفون په تلیفون کې خبرې کړې دي او د پېښور ته نږدې په پاکستان د پاکستان په پوځي اډې د جمعې د ورځې د برید په اړه خبرې ورسره کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامې کې ویل شوې دي چې د افغانستان جمهور رئیس د بډبیرې پر هوایي اډې برید وغند او په دې پېښ کې د ملکی وګړو او پوځیانو په وژل کېدو یې هم غم شریکي څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغانستان به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې د خاورې نه یې د پاکستان پر ضد کار واخیستل شي.
د بلخ ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ امنی کمانډان او شپک پولیس نن سهار د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې وژل شوي او درې تنه نور پولیس ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د پولیسو د کمانډانۍ ویاند منیر فرهاد امریکا غږ ته وویل چې د دولت آباد د ولسوالۍ امنی کمانډان حیات الله روغ د خپل کور دفتر ته روان و چې په موټر یې د سړک د غاړې ماین وچاودېدو چې په ترڅ کې د ولسوالۍ امنی کمانډان او د هغه شپک ساتونکي وژلی شول او درې نور ټپیان شول.
د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر د یو شمیر رسنیو هغه ناسم رپورټونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي د بغلان د ډنډیغوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې ده. د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل په یوې اعلامې کې ویلي دي چې دا تړون د وسلوالو طالبانو سره نه بلکې د ولایتي ادارې او قومي مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی او په تړون کې دا ذکر شوی که په ډنډیغوري ولسوالۍ کې مشکوک کسان جنایتکاران او د دولت وسلوال مخالفین ولیدل شي او په تخریبي اعمالو کې لاس ولري نو امنیتي ځواکونه کولی شي چې عملیات وکړي تر څو تخریب کوونکي ونیسي او د قانون منګوله ته وسپاري. ګلاب منګل وایي دا چې د سیمې قومي مشران له دولت سره د خپلې سیمو د امنیت په تامین کې مرسته کوي دا یو لویه لاسته بولي او وایي چې د دې تړون له مخې قومي مشران ژمن دي چې له خپلې سیمې به وسلوال طالبان باسي او د امنیت په تامین کې به د دولت سره همکاري کوي.
په سعودي عربستان کې شاوخوا 2 میلیونه خلکو چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راغلي دي لومړني مراسم نن پیل کړل. حاجیانو چې احرامونه یې تړلي و نن یې د کعبې نه طوافونه کول. معمولا د حج مراسم لومړی په مکې معظمې کې پیلیږي او وروسته بیا حاجیان د مینا شریف ښار ته ځي او هلته په خپلو خیمو کې ژوند کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای په سیمه کې د تورستانو سره د مبارزې لپاره د هیواد پاوست تر ټولو باورمند قوه ده. ښاغلی روحانی د څرګندونې نن په تهران کې د پوځي رسمي گذشت پر وخت په خپلې وینا کې وکړلې. جمهور رئیس روحانی په خپل خبرو کې د منځني ختیځ ځینو هیوادونو ته د مرستې وړاندیز هم وکړه او ویل چې ایرانی عسکرو تر دې دمه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې د عراق او سوریې مرسته کړې ده او ټینګار یې وکړ چې د هیواد پوځ د بل هیڅ کوم هیواد په خلاف د پوځي اقداماتو نیت نه لري. همغه سیمو چې په سوریه او عراق کې د دولتونو په غوښتنې د تروریزم په مقابل کې د هغوی د پوځیانو سره مرسته کړې ده. که خدای مکړه تروریزم زمونږ بل کوم ګاونډي هیواد ته راغی موږ به یې مرستې ته ورودانګو. په ایران کې هر کال د ورځ د عراق او ایران د اتکلنې جګړې د یادونې په خاطر لمانځل کېږي چې ساکالی 15 مه کالیزه وه. ښاغلی روحاني همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل که چیرې د تروریستي ډلې په سیمه کې زیاتې شي نو د مقابلې لپاره به یوازینۍ هیله د ایران پاوز او سپاه پاسداران وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته ادام ورکو. د اورپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د هغه پلان په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي چې لمخې به شاوخوا 3000 مهاجر د دې ټولنې په غړو هیوادونو وویشل شي. د اروپا پارلمان تیرونی دا پلان منظور کړی او خود ختیځي اروپا یو شمیر هیوادونو بیا ورسره مخالفت ښودلې دي. د رپورټونو له قراره سکال اروپای هیوادونو ته شاوخوا 15 لک مهاجرین تللي دي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 30 په سلو کې سوریایان دي. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د 2018 کال نه وروسته به متحده ایالات هر کال 30 کسانو ته د مهاجرت ویزې ورکوي چې په خوا دا رقم او 10000.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را د نوریه. د یوکرين جمهور رئیس پیترو پروشنکو د خپل ملک د ملي امنیت شورا ته ویلي دي چې د ناټو د تړون د وټلو پریکړه یو مجرمانه پالیسي و او د هغه حکومت ته چمتو ده چې دا پریکړه بیرته بدل کړي. ښاغلی پروشنکو وویل چې د دولت ستراتیژیکو او امنیتي ګټو ته په پام سره د پخوانی حکومت لخوا د پریکړه چې د ناټو د تړون سره د نه یو ځای کېدو پریکړه کړې ده یو جرمی پالیسي ده. هغه وویل شپېته په سلو کې د یوکرين ولس د ناټو د غړیتوب طرفداري کوي. په یوکرين کې د بلتون غوښتونکو سره چې روسیې ملاتړ کوي د 2014 کال د اپریل د میاشتې په دې خوا حکومت په جګړې اخته دی چې تر اوسه پکې د 8000 نه زیات خلک وژل شوي دي. روسیا ویره لري چې که د کیف حکومت د غرب سره زیاته طرفداري شروع کړي نو بلاخره به د هیواد د ناټو غړی هیواد شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سلورو کاري ډلو مشران وټاکل چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره سوله ییزې لارې چارې ولټوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویل هله ده چې د دغو کاري ډلو د مشرانو د هلو ځلو له برکته به د سوریې حکومت دا ومني چې د جنیو د تړون په اساس جګړه پای ته ورسوي. د سټیفن ډی مستورا دفتر ویلي چې د مسؤلیت او ساتنې د ګروپ مشرۍ به د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر اګلانټ کوي او د ملګرو ملتونو د حقوقي چارو پخوانی سلاکار نیکولس مایکل چې د سویس ته بده د سیاسي او حقوقي مسایلو د ګروپ مشر وي.
د جرمني د کورنۍ او استخباراتو مشر خبرداري ورکړه چې خای اسلامي افراطیان خپل لیکو ته د هغو کډوالو ځوانانو د ګمارلو هلې ځلې کوي چې جرمني ته روان دي. هینز جورج میسن د سې شنبې پر ورځ ول لوی اندېښنه ده چې په جرمني کې اسلامي افراطیان د بشري مرستو په پلمه د کډوالو د حالاتو نه ناوړه ګټه اخلي او هغه خلک جلب او ګمري چې پناه غواړي. هغه هم دا زیاته کړه زمونږ ځانګړې پام پر هغو ځوانانو دی چې واز راغلي او په اسانۍ سره د اسلامي افراطیانو په لومو کې کل کېدای شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پایتخت صنعا کې په دوه کورونو بمباري کړې او شل تنه وژلې دي. محلی چارواکي وایي چې په همدې سیمه کې پرون هم په بمباری کې لکتر لګه 50 سره وژل شوی و. د خلیج د هیوادونو اسکر کوخه کوي چې د یمن پایتخت صنعا ته ځانونه ورسوي چې اوس حوسی شیعه یاغیانو په لاس کې دی. د غزوکونه وایي د صنعا په لور د خوځېدو هدف یې دا دی چې په نړیواله سطحه ته پیژندل شوي جمهور رئیس عبدی ربو منصور هادي حکومت ته واک بیرته په لاس کې ورکړ شي. بل پلو د یمن جمهور رئیس عبدی ربو منصور هادي نن په سعودي عربستان کې د شپږو میاشتو جلاوطنۍ نه وروسته د عدن ښار ته تللی دی. د هغه د حکومت کابینه تېره اونۍ دغه ښار ته ورغلې وه خو د هوایي ډګر چارواکي وایي چې په خپله جمهور رئیس هادي نن د کابینې سره یو ځای شو. حوسی شیعه یغان چې ایران ملاتړ کوي د همدې کال د مارچ په میاشت کې د ښاغلي هادي حکومت ړنګ. او وروسته خبر دا چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ چې نن په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته راځي وایي چې د هغه هیواد د انټرنیټ د خوندیتوب په برخه کې جدي هلې ځلې کوي. ښاغلی شی همدارنګه وایي چې د انټرنیټ د غلو په شمول نور انټرنیټي مجرمین چې محرم سوداګریز معلومات پټوي باید چې د نړیوالو قوانینو پر اساس ورته سزا ورکړ شي. د وال سټریټ د جرنال د ورسپانې په ځواب کې د چین جمهور رئیس ویلي دي چې چین په خپل هم د انټرنیټي غلا قرباني دی او د سوداګریزو معلوماتو په پټولو کې یې د خپل حکومت نقش لرل هم رد کړل.
نجیبا نوشابه د افغان په زحال د خزو په جبه نبردن ایدی چی تأثیر را سر زندگی آینده دختر و پسر وارد میکنه؟
که زوم خپل کشدن تا اختره و نیسی، نو دو دوی پر اطلون که جوان با چه اخیز ولری؟
ده خزو غک لآشنا راژیو نه، سیشن بشپا، ات بجی، نجیبا نوشابا، لامریکا غک نه، ده تماس شمیره، 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. اوس په موږ له خبرونه لومړي راپور ته. افغانستان نن په رسمي توګه د خپل فضائي حریم کنټرول تر لاسه کړ. نن په کابل کې په اوغند کې افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان د هوائي حریم کنټرول د افغانستان ملکی هوائي چلند ادارې ته وسپارو. په موږ د اکرام شینواری د رپورټ ته.
نن په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د افغان ملکی هوایي چلن ادارې ته وسپاره. په هغه مراسمو کې نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د فضايي حریم سپارلو په مناسبت جوړ شوی وو. د ملکی هوایي چلن د خپلواکې ادارې مرسیل محمود شاه حبیبي په دې خوښي وښوده چې افغانستان اوس د دې وړتیا لري چې د خپل فضايي حریم څخه په خپله ساتنه وکړي. ډېر
خوشحالي زاید چې نن هغه ټول تجهیزات چې دغه په واسطه باندې د افغانستان فضا کنټرولېږي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې چې وی سایټونه دي هغه په خپله مستقیما د افغانانو د خواڅخه حفظ و مراقبت کوي او د مرکز عملیاتي بخش دی هغه فعلا د خارجي متخصص مګر تر څنګه افغانان هم سره دي. د دنیا په ډیرو ممالک کې دغه معمول دی چې دوی دغه چارې د قراردادیان په واسطه باندې مخته وړي مګر په افغانستان کې موږ داسې ونه غوښتل. موږ غوښتل چې د قراردادیان تر څنګ په خپل افغانان هم وي چې په نږدې راتلونکي کې دا ټولې چارې خپل د افغانان د خاص څخه مخته یوسي.
د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې مرسل په وینا په اوس وخت کې دوی هر کال لخپل پزی حریم څخه سلويخ میلیون ډالر پورې پیسې ترلاسه کوي چې د نوې مسولیت په ترلاسه کولو سره به د عوایدو دا کچه نوره هم لوړ شي.
او د عینداد موږ تلاش دغه دی چې دغه ټول مسولیتونه سل فیصد کې خپل د افغانانو د خوا څخه مخته وړل شي. موږ نور انکشافي پلانونه هم ودیته لرو. مثال د افغانستان فضا ډیر ساحه دي چې د رادار در ساحه په کورج کې نشته. یعنی موږ الوتکې د رادار پر صفه باندې نه مګر ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې چې موږ د جرمني دولت سره پر دې باندې کار کوو یو سیستم دی موږ ته انسټال کړیو په نامه د املیټ باندې چې دې څخه استفاده نه کېدله. ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې چې څلور تر پنځه میاشتې پورې به د افغانستان فضا ټوله د رادار پر صفه باندې وي او موږ به ټول الوتکې د افغانستان فضا تیریږي خپل درادار په صفه باندې ولرو. دغه سیستم یو ډېر مخللی سیستم دی چې هاته په منطقه کې ډېر مالک نه لري.
تیرو دیالس کلونو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د افغانستان د فضايي حریم ساتنه کوله. افغان حکومت د خپل هوایي فضايي حریم د خ سارنې په مخه د آر ایم ایس په نوم د یو شرکت سره د دوه کلونو لپاره سلويخ میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی چې په عملیاتي تخنیکی او د ډیزاین په برخه کې به افغانانو سره مرسته کوي. په عین حال کې د کاتي ماموریت چارواکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ شوي او د هوایي چلند خپلواکه اداره هم د دې وړتیا لري چې د افغانستان د فضايي حریم څخه ساتنه وکړي. په کابل کې د کاتي ماموریت د برخې د هوایي ډګر مشر تورن جنرال محمد جاهد بکر وایي چې افغانستان د فضايي حریم له سپارلو سره به په دغه هیواد کې اقتصادي پرمختګ هم خشي.
We are continuing to work hard to meet our next historic milestone of transitioning the Cape Airfield services to Afghanistan Civil Aviation Authority.
General Bakarwell, the Obel Star Karta, the Rasidu Dupara, Khpulu Jidi Halazolta, بېدامه ورکړو چې هغه د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې ته د کابل د هوایي ډګر سپارل دي چې په دغه برخه کې پرمختګونه هڅون کړي. افغان چارواکي تمه لري چې د نړیوالو ځواکونو افغانان ته د هوایي حریم د سپارلو وروسته به افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د الوتکو تګ راتګ زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د طالبانو نوې مشر مولا اختر منصور په وی نوې اختر پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پاتې ورسیږي. په دې اړه نور معلومات د کابل د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان را لګلی.
اختر د سولې خوشحالي او پخلاینې سمبول دی او په دې ورځ ټول خلک یو بل ته د سولې او ملګرتیا پیغامونه لیږي. خو د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د سولې ټینګک له بهرنیانو سره د امنیتي سندونو په فسخ کولو مشروط کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوی مشر مولا اختر منصور د پیغام په غبرګون کې وایي چې دا مهال د طالبانو د دا ډول پلمو وخت پای ته رسیدلی او د دې شورا په باور افغانستان اشغال نه بلکې آزاد دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی، بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
د طالبانو مشر مولا اختر منصور د لوی اختر د رسیدو په مناسبت رسنوی ته پیغام استولی. هغه په دې پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ ویلي ک افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. په همدې پیغام کې همدارنګ ویل سوي ک افغانستان اشغال نه وي، نو افغانان کولای شي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او سوله ته ورسیږي. د مولا اختر منصور د پیغام په یو برخه کې راغلی چې هغه د نورو فعالیتونو تر څنګ سولې ته د رسیدو د یو ګام په توګه له مخالف لوري سره د سولې د خبرو مسؤلیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارلی دی. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د طالبانو د مشر مولا اختر منصور د اختریس پیغام په ځواب کې وایي چې د طالبانو تحریک خپله د پاکستان لخوا اشغال دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازایی وایي:
سوال ما از خود مولا اختر منصور شادي باشه.
زه له مولا اختر منصور نه دا پوښتنه کوم، دا چې تاسو وایي افغانستان اشغال دی، ستاسو تحریک هم اشغال سوی، د پاکستان پوځیان څوک دي؟ دوی خو هم افغانان نه دي چې تاسو اشغال کړي او په غیږ کې نیولي یاست. که چېرې تاسو هغوی تجهیزوي او بیا هم افغانستان ته رالیږي، دا په دې معنی ده چې تاسو افغانستان اشغالوئ.
د طالبانو نوی مشر په داسې حال کې په مشروط ډول د سولې په اړه خپله غوښتنه راه کوي چې له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ په خبرېدو سره تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې دي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبری په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندوز کې د قربانۍ لپاره د ساتلو شو مالونو بازار کم دی او نرخونه لوړ دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز په مال بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، خو د تیر کال په پرتله د قربانۍ لپاره د مالونو د اخیستو بازار کمزورې و. هغو خلکو چې له کلو څخه یې د قربانۍ لپاره ساتل شوي مالونه راوستي وو، غوښتل یې په لوړه بیه یې وپلوري، خو د یو ځل بیه کولو سره به ترې بیه کوونکی روان شو. د قندوز په مال بازار کې یو تن کمیشن کار معروف چې د اخیستونکي او پلورونکي ترمنځ بیه جوړوي وایي چې سږ کال په قندوز کې ناامني زیاته ده او د خلکو کاروبارونه هم کمزوري شوي، نو ځکه په لوړه بیا د قربانۍ لپاره مال نه شي اخیستل.
جنگونه
دي، خلک وزګار دي، پروسه کال دغه مال چاته نه رسیده، خو سه کال یې څوک پوښتنه هم نه کوي. یو ځوان چې وخن غویي د پلور لپاره راوستي وایي چې 2000 افغانۍ نرخې پرې ایښی دی. هغه ویل چې له سهارا تر ماسپخینه یې خلک بیا کوي خو نه یې اخلي. د قندوز د چاردری اوسیدونکي برهان الدین سکل په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه داسې
ویل: د اختر شپې ورځې دي، مالونه ډېر زیات ګران دي. هغه مالونه چې به هغه خوسکي یو کلن یا دو کلن چې به په 10000 افغانۍ اوس تقریبا په 15000 افغانۍ خرڅي، او هغه وري چې به بیا 15000 یا 15000 روپۍ اوس تقریبا 10000 روپۍ خرڅي، او ډېر خلک شته چې وسی کېږي اخلي او کو وسی دي کېږي، نو قرباني تسکل پاتې.
یو بل ځوان بشیر چې د کورنۍ نور غړي وزګار شوي دند او کاروباري پریخي وای چې یوازې د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي، نو ځکه یې د قربانۍ لپاره وس نه کیږي.
په دې اختر کې ما قرباني نه دا کړې، یوازې نه لامل هم امدا ده چې په کور کې که په خواز منګه 5 نفر کار کوي، اوس هغه یو نفر یا دوه نفر یا بزه یا بل څو کار کوي. د کور نه تقریبا 3-4 نفر بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې مشکلات دي. اول دغه خپل ما تر نن ورځې پورې منګه قرباني نه وقضا کړې، لکه هر کال به مونږه قرباني کوله ولې په دې اختر کې مونږ نه پاتې د قرباني زه مې خپل د ډیر دوستان پیژنم چې هغه سکهاله قرباني نه دی کړی او ما چې پښتنه په نه کړی ولې تاسو قرباني نه کړی یو ځینې دلیل راته دا پکوته کړی دی چې سکهال کاروبار نه وز مونږ د کور د درې نه پر سکهال بیکاره شوی دی اقتصادي ستونزې او مشکلات ویني تاسو باور وکړئ زه به درته څه خل درو خو ما چې تر اوسه پورې د اختر میوانه د اخیستې او کال په کال به دوه درې قربانيګانې کولې نو د تیر وختونو په پرتله باندې سکهال اختر چې دی خلکو ته خدای د خوشحالي اختر کې خو بیا هم اقتصادي مشکلات دي بیکاری ده معاشات تړل شوی دي افغانستان خلک په تخته باندې دي
خو یو شمیر نور خلک بیا په دې فکر دي چې قرباني د ابراهیم علی السلام سنت دي او په هر ډول چې وي باید قرباني وکړي د چاردرې یو تن اوسیدونکو داسې وایي
یو برابر راي 5000 نام خدا غیرت ابراهیم خلیل الله ده یارانو کار خو نسته روزگار خو نسته د یو غیرت خبره ده دی مات څوک چې غیرت او همت کوي هغه کوي نو کجیږي او کارځه
زیات خلک په دې فکر دي چې سکل زیاته فیصدی خلک په دې خاطر د قربانی توان نه لري چې کاروبارونه خراب شوی او یا هم لوستو او پردندو کسانو دندې للا سور کړی دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو قندوز
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
نبردن ایدی چی تأثیر را سر زندگی آینده دختر و پسر وارد میکنه
که زوم خپل کوژدن ته اختره و نیسی نو د دوی په راتلون کې ژوند به څه اغیز ولري
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه د تماس شمیره 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
اوس هم درنوونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډي زوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د په ټلیفون کې خبرې کړې دي او په خبر تنګ دي پر پاکستانی پوځي اړې د جمعې د ورځې د برید تغندلای دی. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د یو شمېر رسنیو هغه ناسم رپورټونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دي د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې ده. د بلخ ولایت دولت آباد په ولسوالۍ امنیت قمندان او شپږ پولیس نن سهار د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې وژل شوي او درې تنه نور پولیس ټپیان دي. په سعودي عربستان کې شاوخوا 2 میلیونه خلکو چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راغلي دي لومړني مراسم یې نن پیل کړل. حاجیانو چې احرامونه یې تړلي ول نن یې د کعبې نه طوافونه شروع کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي په سیمه کې د تروریستانو سره د مبارزې لپاره د هېواد پوځ تر ټولو باورمند قوه ده. ښاغلي روحانی د څرګندونې نن په تهران کې د پوځي رسمي گذشت پر وخت په خپلې وینا کې کړې دي. جمهور رئیس روحانی په خپل خبرو کې د منځنی ختیځ ځینې هیوادونو ته د مرستې وړاندیز هم وکړ او ویل چې ایرانی عسکرو تر دې دمه د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې د عراق او سوریې مرسته کړې ده. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیران نن د هغه پلان په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي چې لمخې به شاوخوا 3000 مهاجر د دې ټولنې په غوړو هیوادونو وویشل شي. د اروپا پارلمان 13 اونۍ دا پلان منظور کړی و خو د ختیځ اروپایي شمېر هیوادونو بیا ورسره مخالفت څرګند کړی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د څلورو کاري ډلو مشران وټاکل چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره سوله ایزې لارې چارې ولټي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره وویل هیله ده چې د دغو کاري ډلو د مشرانو د حل زلو له برکته به د سوریې حکومت دا ومني چې د جنیو د تړون پر اساس جګړه پای ته ورسوي. د یوکرين جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د خپل ملک د ملي امنیت شورا ته ویلي دي چې د ناټو د تړونه د وټلو پریکړه یو مجرمانه پالیسي و او د هغه حکومت د چمتو ده چې د پریکړه بیرته بدله کړي. خغلی پوروشنکو وویل چې د دولت ستراتیژیکو او امنیتي ګټو ته په پام سره د پخوانی حکومت لخوا د پریکړه چې د ناټو د تړون سره د نوې ځای کېدو په برخه کې کړی ده یو مجرمانه پالیسي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پایتخت صنعا کې په 2 کورونو بمباري کړې او شلتنې وژلې. محلي چارواکي وایي چې په همدې سیمه کې پرون هم بمباري شوې او لږ تر لږه 50 تنه پکې وژل شوې. د خلیج د هیوادونو عسکر کوښښ کوي چې د یمن پایتخت صنعا ته ځانونه ورسوي چې اوس د حوثي شیعه یاغیانو په لاس کې دی. او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ چنن په رسمي سفر د امریکا متحده ایالاتو ته راځي وایي چې د هغه حکومت د انټرنیټ د خوندیتوب په برخه کې جدي هلې ځلې کوي. ښاغلی شی همدارنګه وایي چې د انټرنیټي غلو په شمول نور انټرنیټي مجرمین چې محرم سوداګریز معلومات پټوي باید چې د نړیوالو قوانینو پر اساس ورته سزا ورکړ شي. د وال سټریټ جورنال د ورځپاڼې په ځواب کې د چین جمهور رئیس ویلي دي چې چین په خپل هم د انټرنیټي غلا قرباني دی او د سوداګریزو معلوماتو په پټولو کې د خپل حکومت نقش لرل هم رات کړل.
قدر منو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي تاسو ته تازه رپورټونه او د خبرونو لپاره خبرونه ته وقفه پاتې شي. نیم ساعت وروسته بیا د خبرو اترو پروګرام اوریدل مهیروي.